اکرم خان په غوسه له جرګې ووت. دا چې ولې یو څه څرک یې په نننۍ ډرامه کې لګېدلی دی.
گلدسته خدای دې خدر سره وکړي. تا په مړینې خو زما کور خراب شو. دا دوه کاله زه خپل په ژوند پوه نه شو. د خدای داد مورې، ستا خو ټول ارمانونه په زړه پاتې شول او تورو خاورو ته لاړې. نن خو زما زړه ټوک ټوک شو.
اکرم خان دی میرمن قبر ته ناست دی. صبر چې لږ مخکې ورشو. او خدایا، اکرم خان لا له دې ژړاګانو لاس نه دی اخیستی. اکرم خان،
راځه راځه، ملک نواب ستړی مشي.
خوار مشي اکرم خان، دا دې څه شروع کړي یار؟ مړی دی خدای وبخښي او ژوندو ته دی خدای دې زړه صبر ورکي.
آمین. خو صبر کولم ډیر ګران کار دی. ستا نه به څه پټکم، ته مې د کور سړی.
هو، خو سړی چې خپله ځان په خپله دلاسا نه کړي، ځینې غمونه دې ریدو نه وي.
یاره، نن خو مې بیخي دا د خدای داد مور سترګو ته ولاړه ده. چې هرې خوا مخ ګرځومه دا مور سره تاویږي.
ولې اکرم خانه، څنګه دې غم بیا را تازه کړی ده؟ دوه کاله شو چې میرمن دې وفات شوې او له جرګې هم داسې په تندۍ وتې. ته خو پخوا د جنکۍ د مکتب سره دومره وران نه وي که نه؟
ملک نوابه، زم په خپل کار پښیمانه شوم. خو څه وکړم، بنده په خپل وس پړ ده. نور مې نشو زغملی.
څه دې نشو زغملی؟ اوف، وی وی، دا څه خاورې او دوړې دي. پاڅه چې ځو.
ملک صاحب، په کلي کې د ښوونځي جوړېدل د ګلدستې لوی ارمان و، خو نن چې دا ارمان یې پوره کېدو، زما ګلدسته مړاوې ده او دا مکتب به راته د هغې غم تل تازه ساتي. هغه خوارکۍ او ماشوم مې خو د ښځینه ډاکټرې د نشتوالي نه مړه شوه.
خوبه، څونه ښې لګېږي. کړې ورکه شي، زه له ګرمې مړه شوم او ته له شوقه د تنارې غاړې ته راځې. بسم الله.
د تنار پور پخ شي پري، د خدای داد په کور زړه شي پري. هی هی، زما ګل پري جانې، تو اس میں چرگ سارا سیالی کا ویا
سورا کی کا یا دی گازو داش خود را توا نخیستا دی تانارا لکی میں اس ترگی راو ویستی او تانارا پوری ملان لیام بہیا پشی چو اس طرح سارا پکاسا کی شریکا نشی
والے بدل باندی ملان لیو آم جڑ دی بدماشا نور تک پلے خزی سے داست لندی وائی لکزی چی داتا وائی گازی داش بام وشی که خوالا پسا بر خوالل کی گی
دیتا وائی لور پلوٹا تی رکاول حالا از کوٹی تا لکه چه خان که کار آغای
لارم جوی بدماشا
دا خوالی ما ترور دا
راش زویا من دی موها خان که که دی نده زویا مالی ما ترور دی از تو نمی خوگی گی از کمی غک در دول دی گل پری ولی زورا دی
گل پری از را دی بدماشا دی غک بدر نخلا
از تری ماشی علی می تروری
خواد شلوری
تروری په دې لوکی کې د اتمان د وړو حلوا راته راوړې ده.
وی ځان دې وخورم زویا، حلوا نه ده، یو پیړه اوړه مې راوړه چې ګلپرین ګور مې راته پخه کړي.
څه
چې حلوا دې راته نه ده راوړې، زم زم کوټې ته تاسې خپل کار وکړئ.
هلی رې، ښه ده شي، دا وړه در واخله.
تروری، ما خو تنور وخت اچولی وو، اوس خو سوړ دی.
خیر دی لورې، دومره به نه وي سوړ. ته دا یوه ډوډۍ راته پکې ووهه چې نن مې ډېر ته تناره ډوډۍ ته زړه شوی.
نن ولې؟ هغه بله ورځ مې نه وه درلېږلې.
هو لورې، خیر وسې، خو نن مې
تورې ته زما رنګه بدوې. زه خپلې پخه کا زه خپل ستړي ستومانه يم.
نه خدای دې نه کی لوري.
بس که مې پخوله هم اوس نه درته پخوم، هغې خپلې نظرې لور ته دې ویسه.
ولې ما خو څه بده خبره درته نه ده کړې. خدای دې ما غوندې هېڅوک هم نه بېوسه کوي.
سړیه دا په تا څه چل شوی؟ یو کیلو بادیان مې میده کړه خو ته لا تر اوسه نه جیک شوی. یو ساعت شو چې ډډه دې وهلې ده، په مخ دې ساده راخور کړی ده لکه موږ نه چې مرور یې.
ښځې دا ډېرې پوښتنې مه کوه، خو په یو څه به خفه یې من.
ته صبر، زه د اوانګ تاخچه کې کېږدم لکه چې د ځوانۍ حوصله تا ته هم نه ده پاتې چې خاروګانې به دې مغږولې. جمیل پلار دا څنګه خبرې کوې؟ څه دې اورېدلی دي؟
اورېدلی مې نه دي، لیدلی مې دي. بېله تا یوازې ژوند به څومره سخت وي راته.
څه دې لیدلی؟ زر خبره وکړه، زړه دې راته وچو. چا مې د مرګ درته ویلي؟
غلی شه، داسې د مرګ خبرې مه کوه. اکرام خان مې نن ولیده.
اکرام خان خو بار وخت وینې، برید شریک ګاونډی ته دی.
شیری کو بیلې پرېږده، ډېر پې خفه شوم.
پې خفه شوې که ورته په غوسه شوې؟ جمیل ویل چې له جرګې نه په قار ووت.
زه ایله اوس د هغو وتلو او قار په دلیل پوه شوم.
خپله خو لور نه لري، په نورو جنکۍ مکتب نه پرزو کېږي، نوره هېڅ خبر هم نشته.
اجرې په ښکاره خبره همداسې وه، خو په اصل کې د اکرم خان زړه ډک و.
که زړه یې ډک وي او که تش، همدغه یې خوی دی. هغه ښځه یم ترې اډاکه ډاوه، خدای دې وبخي. هغه ښځه یم تېنه په تنګ وه، خدای دې وبخي.
د غوسې دلیل یې هم همدا وه چې ویل یې چې خپلې ښځې پسې خفه دی، او ویل یې چې مکتب یې د ښځې هم یو احمان وه.
وی رښتیا هم ښځه یې په ختم پوهېده، او اوس خوار یوازې شوی یم دی.
زما خو ډېر زړه پې وخوږېده. ما ویل چې چېرته مو ورته یوه ښځه پیدا کړې وه.
ولا دا خو دې بده خبره ونه کړه.
هو خدای دې هېڅ کور نه بې ښځې کوي.
دا سړی خو یو بل ته د زړه حال وایي، نو چېرته یې کومه لیدلې که؟
هغه خو په دې هکله ډېره یاناکه سړی ده، له خولې نه غږ نه وباسي. خو که موږ ورته لږ اخوا دېخوا سترګې واړو او یو څوک ورته پیدا کړو.
څوک ورته پیدا کوي؟ او چې پیغله جنۍ ورته پیدا نه کړي نو؟
نه، چې د عمر توپیر یې لږ وي. پیغله خواره به له پخوانده سړي سره څنګه ژوند وکړي؟
یو دوه درې.
وای ولی جانا، دامانم تو شروع دی بادماشه.
مداره گا نهنگ نخری.
ولی جانا حسنا چلو ساعت فساد جور شی، شروع دی بادماشه دا سنگ غوطه ویل دی. ما ایم پا دونه وقتی رو بونه سر رخ کاره کنی.
خدای دادا غوطه سنگه و
ای های شروع دی بادماشه پا من خود نفس رو نیسته، من گویلی که لاره دوب شوه
او بلگی دی ندی دوبوی. رازه تم ځان خطا کا راځه.
نه زه دې باد ماشا زم په همدې کلي کې رالوی شوی یم. خونه لامبو خو مې زده ده، دره درغه.
السلام
علیکم ملګرو.
وعلیکم السلام.
الله لری می درته کتل، یو بل اوبو کې مه ډوبوئ. الله اور او له اوبو سره ټوکې نه دي پکار.
ستړی مشې جمیله،
خیر دې نصیب شه خدای دادا. ځینې خلک وایي چې پلانۍ سین یا ډنډ خون کار دی، خلک ډوبوي. هغه بل څه نه دي، همدا بې احتیاطي ده.
ښه، اوس ته نجات فرښته څنګه دېخوا راغلې؟
زه ولسوالۍ ته تللی وم، د کرنې او مالدارۍ ریاست ته.
هلته دې څه کول جمیله؟
دلاور خان راته د کار ویلي و، هلته مې خپله سوانۍ وړې وه.
څه دلاور خان؟
هو ورغلم، خو نه پوهېږم چې سړی څنګه وکړي.
د د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیله. د یو کلی زر غونه د ډرامې یو 15مه برخه مو واوریده. د ډرامې د همدې برخه په اړه چې د کوژدې او واده پر حقوق او شرایط سرخی بحث لرو، میلمه در سره د دعوت په هنتون د حقوق او شرایط استاد عبدالناصر شفیق. تاسو کولای شئ هم د اوس استودیو ته ټلیفون وکړی او خپل نظرونه او پوښتنې له موږ سره شریک کړی. د استودیو د ټلیفون شمیرې دی 0 800 22 15 50 او 0 900 203 1500. زه نسیم شفق یم او په تخنیکی برخه کې انجینیر رامین کاکړ را سره ملګری دی. شفیق صاحب ستړی مشه، په خیر اغلی بحثه.
مننه کوم وبات
ډیر مننه شفیق صاحب. لومړی مهرباني وکړی او د کوژدې او واده پر اهمیت او ارزښت کې یو څه خبرې وکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو شفق صاحب او د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ته نیکی هیلی او سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د اسلام سپیشل دین چې د انساني ژوند په بیلابیلو اړخونو کې لارښوونه لري او د انسان د لارښوونې لپاره بیلابیل نظامونه لري، له دغه نظامونو له جملې څخه یو هم کورنۍ نظام دی. او کورنۍ نظام څخه عبارت همدا ده چې انسان د خپل هغې فطري غریزې د اشباع په منظور او د دې تر څنګه بلکې په بنیادي توګه د اسلام د پیروانو د نسل د توالد او تکاثر په منظور باندې دې ته اړتیا لري چې هغه ازدواج وکړي او واده وکړي. نو د اسلام سپیشل دین چې د ژوند په بیلابیلو اړخونو کې مسلمان تلارخونه کوي او مطلق انسانیت تلارخونه کوي، د کورنۍ نظام پر اړه باندې هم زیات تلارخونه لري او د دې لپاره چې د انسان انرژي بې ځایه هدر لړ نه شي، نو دا ترغیب او هڅونه کوي چې کله هم انسان بلوغ ته رسیږي باید واده وکړي ترڅو د اهداف لاسته راوړل شي، هم د انسان اطمینان او سکون حاصل شي، ځکه د ژوند په بیلابیلو اړخونو کې کله کله د مشکلات او ستونزو سره مخ کیږي. او لومړنی هغه هستی یا هغه څوک چې د یو انسان لپاره ډاډ ورکول شي د ژوند په دې لوګو اوږد کاروان کې هغه د مېرمن یا خاوند وسی، نو په دې منظور باندې چې لوی خو انسان ته قلبي سکون او اطمینان وربخل شوی وي، او لبل خو دغه د اسلامي امت دغه نسل اماسي ادامه پیدا کړي او د تولد او تکاثر هغه اساس هم هدف سره رسیدلې وسی، نو په دې منظور باندې یعنی د اسلام سپیشل دین د نکاح په اړه کې ډیره هڅونه کړې ده. حتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې نکاح زما له سنت څخه ده او څوک چې له دې څخه مخ اړوي او کی او اعتراض وکي هغه زما له امت څخه نه ده. او حتی په یو بل حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو ځوانان، چونکه ځوانان سره د غریزه د اول نه پیدا کیږي، که چېرته د دې توان لري چې د کور د واده اړتیاوې پوره کول شي، هم بدني فزیکی او هم د غي مالی لګښت نو دا هغه کورنۍ چې څومره هغه د مېرمنې څومره معنی حقوق یې هغه پر کول شي، نو تاسو واده وکړي او حتی که واده نشي کولای نو بیا روژه ونیسي د دوی لپاره چې تاسو غریزه ماته شي.
مننه شفیق صاحب. اوریدونکو له رپورټ ټلیفون نبی والا مهرباني وکړه لزابل څخه. بله نبی والا لزابل څخه مهرباني وکړي. ټلیفون لکه چې قطع شوی دی. خی په صورت استاد، په کوژده او واده کې د ځوان او پیغلې خوخه او رضایت څنګه ده او دا د دوی پر راتلونکو ګډ ژوند باندې څومره تاثیر لري؟
لبد مرغه چې زمونږ په ټولنه کې د سپی فکر کېږي چې د اسلام دومره پابندۍ لري، شاید د غزوان نسل باندې دومره پابندۍ لري چې یاد مور پلان له خوا نه باید خامخا په دې مکلف وسی چې کوم ځای ورته انتخاب کړ په مغزه کې د واده وکړي. په داسې حال کې چې اسلام د نارینه او ښځینه دواړو لپاره دا حق ورکړی چې واده په خپل خوښه سره وکړي، او د بالغ نجلۍ او بالغ هلک لپاره دا بنیادي شرط چې باید دوی سره په خپل خوښه واده وکړي. حتی که صغیر لپاره واده شوی وي او هغه بلوغ ته ورسیږي، د اسلام د دین لارښوونه دا ده چې هغوی د هغې نه پات هم بې د بقا او د استمرار حق ورته شه، او که نه پس ښه کولی هم شي چې کله یعنی د بلوغ ته ورسیږي سموره خپل هغه یعنی هغه موقع او دریځ بد اعلان کړي.
نبی الله له زابل څخه مهرباني وکړئ. نبی الله. بله نبی الله زما غږ اورئ؟ نبی الله څه ټلیفوني مشکل ستا کوم کوم زما غږ دای نه وري خیر ماته مغږ نه. بله مهرباني وکړئ. نبی الله.
اره ما چې پک شهر سلامونه.
وعلیکم السلام. پښتنه په پلان ډول مطرح کړم، بحث موضوع خو درته اتمن معلومه سره رادیو تعقیب کړی ده.
ښه لجولا در زابل ولایت ارغنده ولسوالی اوسېدونکی خیم لمیلمه صاحب نه مې دا پوښتنه ده چې آیا اوس خو زموږ په هېواد کې یعنې زموږ په منطقه کې مرورونه ډېر زیات جګ دي، تقریبا دولس لکه دیارلس لکه لس لکه کلدارې دي. آیا دا ترسان لازې معمولي بولي، شرعي بولي، څه یې بولي؟ که نه نو که دا نه صحیح شرعي نو څو ولور شي باید اول یې د حکومت لخوا یو معمولي ولور نه ورته ټاکل کېږي. مننه د خدای په امان کې تر پوښتنه.
کور رمضان ډېره مننه نبی الله. کور رمضان له زابل څخه استاد پوښتنه دا وه چې ولور یا مهر نه پوهېږم چې دا ته به مهر هم ویلی سو که دا خو زمونږ خو ډېره جوه کې ولور داسې ولورونه وي لکه چې دې ورور شکایت وکړه چې شپږ لکه افغانۍ یا پنځه لکه او دا د ځوانانو په وړاندې یو ستر خنډ دی او رښتیا هم دغسې دا شکایتونه ډېر کېږي. نو په دې اړه کله معلومات ورکوي؟
اسلام د واده لپاره د ښځې یو حق مهر ګڼي، خو کوم شی چې په افغاني ټولنه کې رواج لري هغې ته ولور ویل کېږي، او ولور دا په حقیقت کې د مهر تر څنګه یو بل اضافي بوج او پیټی دی چې د اسلام د تعلیمات سره اړخ نه لګوي. او بیا په ځانګړې توګه باندې چې په کومو لرې پرتو سیمو کې چې د دې کوم هغه زیاتوالی او ډېروالی دی هغه بالکل نه د اسلام سره اړخ لري او نه د یعنی انساني غوښتنو سره اړخ لګوي. نو دغه جګ ولورونه چې کوم دي دا د اسلامي تعلیماتو څخه مخالف عمل دی، او حتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې هڅونه کړې ده چې د چا مهر څومره کم وي هغومره ښه خبره ده، تر دې پورې چې د زیات مهر جواز شته، خو ښه نکاح هغه ده چې په هغې کې مهر باید کم وسي، ځکه دا د انساني فطرت یو ضرورت دی او د دې لپاره چې د ټولو ځوانانو لپاره د نکاح شرایط برابر شوي وسي او ژوند د دوی د اسلام د تعلیماتو مطابق تیر شوی وي، نو پکار دا ده چې د انساني ټولنې د اقتصادي اړخ سره هم مونږ یعنی خپې وغځوو. که چېرته په یو ټولنه کې توان د دې وسي چې مثلا ښځه او خاوند دواړه یعنی په خوخه باندې ښه مهر ټاکي ورکول شي، ډېره ښه خبره ده، مشکل نشته.
خو که
چیرې نه وسي نو بیا د ښه خبره ده، بلکې ښه نکام هغه ده چې په هغې کې ولور نه بلکې مهر کوي.
خو داسې خو به نه وي چې دا ځینې کورنۍ چې په جیب کې اچي یا موټر پې واخلي،
غټ به دا خو ډېرې ستونزې دي. یعنی یو دا چې دغه مهر چې دی دا خو د خپله یعنی د ښځې حق دی، باید هغه ته ورکول کړی کېږي، یعنی که د خاوند لخوا ورکول کېږي، که د خاوند اولیاو د کورنۍ لخوا ورکول کېږي، دا د هغه ځان ته حق دی.
ډېره مننه. کور ودان استاد عبدالحکیم له هلمند څخه مهرباني وکړئ. عبدالحکیم له هلمند څخه او ټلیفون یې قطع شو. استاد په کوژده او واده کې د عمر تفاوت دا هم یو موضوع ده، دا څنګه ده او دا موضوع څومره مهمه ده چې باید په پام کې ونیول سي؟ ځکه په ډیرو سیمو کې مثلا ګورو چې یو نارینه مثلا څلوېښت کلنې له یوې شل کلنې یا اتلس کلنې پیغلې سره هغه واده کوي. دا موضوع څنګه ده؟
د اسلام په دین کې د کوف یو مسله مطرح ده چې هغې کې څو اړخونه په نظر کې دي. یو دا چې کله چې نارینه او ښځینه سره واده کوي نو باید د دین یعنی دینی تمایل او دینی انتما هم سره همغږي ولري، په دې معنی باندې چې دیندار سره به دیندار سره واده وکړي. دا هغه تر څنګه اقتصادي هر هم په نظر کې لري، چې خزه د اقتصادي پلوه یعنی په وړوي او دا خژون ولوسي نو ناري نم به دغه سې وسی تر څو د ژوند غستونزې پاینده کوم سره په مخ باندې وسی،
یعنی دا څنګه ټول
باید نظر ځانګړي په نظر کې. او دا هغه تر څنګه دا خبره هم مطرح زګه دا چې د عمر تفاوت هم ډیر په کار نه دی، که څه هم د نارینه عمر د خزینه پر اړه باندې لږ زیات وسی، خو د دې معنا دا نه ده چې بالکل دو چند عمر داغي د دې مستحق شي پرته مثلا سلوي خلن د شیر کلن خزینه انسان سره واده کوي. دا مناسب نه ده، ځکه چې د عمر په اوږدو کې د هر انسان هغه تمایلات او داغي هغه لیدلوري تفاوتونه لري. که چیرې مثلا د پوخ عمر خاوند وسی نو هغه سي غوښتنې لري، او که چیرې د کم عمر خاوند وسی هغه هم سي غوښتنې لري. نو که چیرې د عمرونو ترمنځ واټن ډیر زیات وسی نو بیا دا د ژوند کلکې چره پیدا کوي، ځکه چې فرض کوم مثلا نارینه عمر سلوي خوسي او د خزینه عمر پنځه لس یا مثلا دا غینم پسې لږ ورپورته، نو ښکاره خبر ده د هر ژوند د عمر خپل غوښتنې دي او د ماغه سي داغي لیدلور دي د ماغه سي غوښتنې دي.
ډیره مننه. کور ودان له لوګر څخه یو اوریدونکو د ټلیفون پر کرخه دی، مهرباني وکړئ.
سلام علیکم شفق صاحب، جوړ تخره
خیر دی؟ کور ودان مننه ورور، وخت کم دی، پښتنم پلان ډول مطرح کړئ.
شیر محمد هریپال هم د لوګر ولایت هریپال آباد کلی نه له تاسو څخه مې دغه پوښتنه ده، که څوک په کوچنیوال کې مور پلار ورته واده وکړي او هغه لوی شي هغه خپله نکاح پسخه کولی شي او که نه ده؟
ښه، ډیره مننه. کور ودان شیر محمد حریفال لوګر څخه، نو ستاسو پوښتنه دا وه که چیرې په وړوکوالي کې یو کس ته کوژده کېږي او وروسته دی غټېږي ځوانېږي، نو بیا دغه کوژده فسخه کولی سي که نه؟ دا هم ضرور هم دغه وه. استاد برانا پیواچی منل
او بله یعنی کچه د کوجدا د اولیاء له خوانه شي وی یعنی د پلا له خوانه یعنی کله خوانه چې تبن پزمن په پښتني ټولنه کې مشران د کورنۍ اما غیتا اولیاء عمر ویل کیږي نو کله چې د بلوغ ته ورسیږي او په دې باندې برازینو وسی د کوجدي مرحله د امدی لپاره ده چې تقریبا
د شناخت مرحله
ده نو په دغه وخت کې چې د دوی انتقال د خپل کورنۍ نه د خزینه ذات نه شي نارینه کورنۍ ته نو دوی آزادانه حق لري چې د غانی کابه ته پسخه کی یعنی خزې ته حق شته چې وې چې زما د خو خنه ده ځکه چې هغه مخکې ولایت وته د پلار د نیکو خو لیکن کله چې بلوغ ته ورسېد اوس دا ولایت هغې نه انتقال شو خپله خزینه ذات ته یا نارینه ذات ته نو دا کولی شي چې بېرته پسخه کی او که واده شوی وي نو واده خو ښکاره خبره چې بیا لکه څنګه چې د عامو ودونو لپاره مونږ د خولې صورت لرو د نکاح د طلاق صورت لرو هلته هم یعنی که ژوند همغږي ونه لري او د هغوی ترمنځ فکري توازن برابر نه اوسي بیا هم کولی شي چې که نارینه مثلا د دغه حق استعمالول کې د طلاق لار نه کوي او که خزینه دا استعمالول کې نو د خولې لار نه
یعنی د کوژدې فسخ کېدل ډېر اسانه دي
اسانه دي په نسبت باندې ځکه چې هغه کې به ډېر ستونزې نه راولي بله
ښه ډېر مننه بیا هم تماس لرو مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده
السلام علیکم
وعلیکم السلام ورو رسول کوم جنم ټلیفون کړی
یونس احمد لکم کی مزغوره تخه
خاتمن له خوست څخه مو زنګ والی
خوست څخه له خوست څخه د منګلو سیمه ته
خا مهرباني وکړئ څه پوښتنه لرئ
دا پوښتنه راځي مطلب کدی خاون دین یو رقم می مطلب اسلامي دا خزي د مطلب د مېرمنې دیني بل رقم می مطلب غیر اسلامي دا څنګه شي دا وعده کیږي کنه
خا ډیره مننه کور ودان لور کور ودان استاد پښتنه دا و چې د خزي او نارینه یا د نارینه او د الک او جلی د دین مسله دا تفاوت شوی
د دین د یواله شرط لازمی خبره ده یعنی مسلمان نارینه به د مسلمان خل سره واده کوي البته د اهلی کتاب او خزینه سره د نارینه د واده جواز شته خو هغه په هغه صورت کې چې د اهلی کتاب او هغه پخوانی معتقدات څنګه وو هغه صفات وي خو لبه مرغه چې اوس د ډیر خلک په دې استدلال کې چې د اهلی کتاب سره نکاح جایز ده او اوس موږ کولای شو د اهلی کتاب سره نکاح وکړو مګر په اوسنۍ شرایطو کې په اوسنۍ زمانه کې اهلی کتاب د مسیحیت کې پیروان وسی او کدی يهودیت پیروان وسی او په خپل اصلي مسیحیت او اصلي يهودیت باندې نه پاتې ځکه دغه ادیان مکمل سوهنی پکې شوی دی او حتی معتقدات دا غوی بالکل بدل دي نو په دې نوم سره استدلال کول دا بې ځای خبر ده مسلمان باید مسلمان سره دی کوي
ډیره مننه ګران اوریدونکو زمونږ د پیغام سپټون کې ماشين شمیره ده 0 شپږ نوي 0 یو شپږ ته 0 یو شپږ ته تاسو کولای شئ د ډرامې په اړه خپل نظرونه او انتقادونه په صوتي ډول د شمیره ته واستوي د غراز د اتصالاتو ګډونوال کولای شي 903 شمیره ته هم خپل لیکلي پیغامونه واستوي وګورو چې بیا هم تماس لرو مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده بله مهرباني وکي ازادي راديو ده مهرباني
وعليكم السلام چې اوس بخير
کور ودان ورو سوق لكم جنا
د خوست ولایت نن تاسو سره تماس کی مولوی صاحب پښتنه مو دغه وخت چیرې ته یو څه د دې باندې مجبور شې چې یو شخص سره په زور باندې د پلان نه کور او توي چې پلان چې سره دا ورو کو واده وکړه کوزدا وسره وکړه دا نه غواړي چې سره کوزدا یا خپل ځان په نکاح باندې ورکړي اې د دوی نکاح جواز لري کنه چې په زور باندې تور ته په نکاح باندې ورکړي د خوست ولایت نن تاسو
سره ډېر مننه له خوست نو ورور ډېر مننه مو نه خسته خوای پر سره تاسو د پښتنه دا و چې د زور نکاح کول دغه موضوع
یعنی کبالغ انسان لبالغ انسان سره نکاح کوي نو دا حق دی دواړو ته حاصل دی چې متعاقدین دي او متناکحین دي کچیرته دی په دې وخت کې سکوت کې د خپل حق نتیریږي نو چې سکوت کوي دا حق د خپل الله سور کړ او چې کله د سکوت ودکړي او دا انکار وکړي نو د خپل انکار ادعا کولای شي او هغه ثابتولای شي دا نکاح په خپل د کورنۍ له خوا نه پسخنه شي په محکمه کې هم پسخه کیږي یعنی دغه ورکونه نکاح نه مراد دغه ورکونه دغه کوزن
یعنی د پښتنو برخې دام به کچېره په زور د سره واده کوي یعنی رضایت خلاف
یعنی معنا
بیا څنګه دا
یعنی معنا دا چې د زور واده خو داسې نه ده چې دا د صلاح په زور باندې سړی چوته په زور انتقالیږي ځکه انسان متحرک بل اراده شخص دی نو په دې خاطر باندې کچېره دې راضي نه وسی به د خپل نه رضایت خلکو ته اعلان کړي چې زه په دې باندې راضي نه
یم
دواړه خواوي که هر طرف مثلا ناراضه وسی که دواړه ناراضه وسی که هر طرف ناراضه ځکه دا حق هر یو ته په انفرادي توګه باندې
اساس او کچېره دا خپل نظر سرګندی چې زه رضایت نه درم په دې صورت کې بیا خو په زور باندې بیا خو نکای
نه خو نکی کیدنی کګن ځکه دا خو د زور
نکاسته
دا خبره ده
ډیر مننه کور بدن استاد کله چې دی یو خزه کونډه شي دویم ځل نکاح کول او په دې برخه کې د خزي خوخه رضایت هم اساسي خبره ده
بالکل یعنی د نکاح لپاره کاغه کونډه وي کسي او کاغه پیغله وسی رضایت د دواړو لوري یعنی د منتنه که هنو د خزینه او د نارینه شرط ده او زمون په اور کې دا یو دستور او رواج شي دا کونډه کوی دا د ملکیت ګرځیدل د کورنۍ په حال کې دا څه نه ده کونډه هم هغه انسان دی چې لکه څنګه د پیغله لپاره کوم حقوق حاصل دي کچې د دې خپل خوخه چې د ژوند دغه کاروان پرته لواده نه مخکې نشي وړي او د دو په مغه د کورنۍ په غړو کې څوک د شو دا خوخه به هیڅ مشکل نشته ده خدا د غیب د رضایت پر شرط خبره ده او کنه دای خوخه نه وي او بل ځکه خوخه وي به دا حق دي چې کوم دي کې په نکاح بل ځکه نوې ژوند جوړي او نوې نکاح کوي
یعنی په ځینو سیمو کې د مغتاس په وطن کې جناب استاد دوم ځل نکاح کې کله چې خزه کونډه شي دوم ځل نکاح په ډیر مورد کې لږه څه پښتنه نه کیږي اته په اسانه باندې نه کوم سي ډیره سرسری
یعنی ما ورته اشاره وکړه چې دا خلق خپل ملکیت ګڼي دا څه نه ده یعنی دا د واده د غدلوري شې دي د خزي او د خاون ترمنځ ژوندو چې کله خاون وفات شو یا خاون مثلا د شه حالت پراغه چې ډیر غایب په طویل مدت باندې غایب شو او محکمه فیصله وکړه دا نور یعنی متوفات یا ختم د میت په حکم کې نو دا غنه بعد دا خزه آزاد ده چې ته د خو خووسی چې سو کوته د میړه کورنۍ له خوانه پیشنهاد دي چې خو خووسی نکاح کول شي که خو خنه وسی د بل ځکه نکاح کوي او که نکاح نه کوي ځکه دا خزه خپل خوخه
په ځینو سیمو کې د افغانستان کله چې خزه کونډه کیږي نو مثلا کله شل کلنې 25 کلنې 22 کلنې هغه مثلا لیواري یا یو بل ډیر نږدې خپلوان د مغه کورنۍ مثلا کله 25 کلنې 25 کلنې دغه تفاوت د سنډيري هغه سره نکاح کوي په دې برخه کې مستند
ما مخکې اشاره وکړه چې تفاوت د سن کاغه د پیغلې او د ځوان ترمنځ په نکاح کې وي او کده کونډي او کده پوخ عمر انسان په
اته د ماشومان په نوم
ته یعنی دا نه ده په ماشوم دا خو یعنی بالکل جبر دی نهایت ظلم دی ځکه د نکاح چې کوم غوښتنی دی هغه یوازې دا نه ده چې په کور کې د چا لپاره کار وکړي شي نو فله هازه تر څو پر چې د نارینه او د خزینه دغه د عمر توازن د سو معقول حل معقول حد کې نه وسی د سلس کله تفاوت څه خاص خبره نه ده یا دا نه لکه زیات اما د بالکل د عمر د چندې باندې تفاوت او یا حتی د چنده باندې تفاوت د نهایت ظلم دی ځکه چې نکاح اصلا د خپل زینو غختنه په بنیاد باندې رامنځته شوی سنت دی او یا واجب حکم دی او هغه غختنه چې یو بل ته پوره کول ورکول نه شي که هغه د فکری توازن د نشتون له امله یعنی د پاینده کې د کلکیچ او د دوی کورنوي ترمنځ د بی باوري او حتی د شخړو لامل ګرځي نو بیا څه ضرورت لري چې لاس د ذکر ته سړی لاس واچي
یعنی استاد په مجموع کې بحث چرون غړو د الک او د جلی رضایت په کوژده په واده کولو په نکاح کې شرط ده او تفاوت د سن هم باید په پام کې ونیول سي او دا د ولور په نوم چې د ډېری پیسې اخیستل کیږي د هم لري سم کار نه دی ځکه د ډېری ځوانانو ملایې په ماته کړې عمرونه په مزوري باندې تیر کړل
بالکل انده خبره خبره رضایت بنیادی خبره ده رضایت بنیادی خبره ده او د عمرونو توازن او تناسب سره دا هم ځکه په کار ده چې دا د ژوند کاروان دی ډېر موږ کاروان
نه مننه استاد د بحث وخت مو پای ته ورسید نه بجې کې دونکو دی بل خبرونه په دریدا چې سلطان محمد سرور